السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خرغلاستو ام تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوړی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای سرمشري ته په وینا کې د دغه سازمان لګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات تحقق لپاره اجماع وکړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د افغانستان ملي امنیت په فراه کې د القاعده د یوه چارواکي د وژلو ادعا کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وبا زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د روسیې سوله ساتي ځواکونه د ناګورنو قرباخ په لور روان شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت ادعا کوي چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده یو مشر وژلی دی. ملي امنیت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف چې مستعار نوم یې عبدالله دی او له اصله د پاکستان د کراچۍ دی د فراه په بکوا ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. ملي امنیت د عملیاتو په وخت د دوو پاکستاني میرمنو د نیولو خبر هم ورکوي. په خپره شوي بیان کې دا نه دی ویل شوي چې دا عملیات کله شوي دي. د افغانستان ولسمشر د شانګهای د همکاریو له سازمان نه وغوښتل چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ نظام ملاتړ وکړي. محمد اشرف غنی نن د شانګهای د همکاریو د سازمان شلمې سرمشریزې ته چې آنلاین جوړه شوې وه د وینا پر مهال دا هم وویل چې د افغانستان په اساسي قانون کې د بې نظمي راوستل به په سیمه کې د ترهګرۍ د پراختیا سبب شي. طالبان د افغانستان اساسي قانون نه مني. امنیتي چارواکي د روزګان په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې د نشتې څلویښت طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 اتل قلي اردو ویان محمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو د هوا له لارې بمباري شوې ده.
یو دېرش وتوال ترهګر ووژل شو. په دې عملیاتو کې اتلس مختلف نوع اسلحې د دښمن هم له منځه تللې دي.
د شاغلی عیسی په وینا د دې بریدونو پر مهال شل تنه طالبان ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس مثبتې پیښې که څه هم روانه اونۍ د تیرې اونۍ په پرتله څه باندې سل پیښې کمې ثبت شوي دي، خو په مجموع کې دا پیښې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل
بعد پنځه دشمې هفتې نه واقعاتو اضافه کېدو شروع کړې ده. او که چېرته تېره هفته وګورو اوو ورځو کې مونږ شپږ سوه او اته واقعې درلودلې.
په افغانستان کې تر اوسه د کرونا ټولې مثبت پیښې نږدې 240,300 ته رسېدلې دي. د پاکستان د بلوچستان د سوداګرو د ټولنې مشر او د پښتونخوا عوامي ګوند مخکښ غړی الاداد ترین ووژل شو. پولیسو وویل چې الاداد ترین په پښین کې پرون د ماښام له لمانځه کور ته روان و چې ډزې پرې وشوې او سا یې ورکړه. پولیس وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روسیې سوله ساتي ځواکونه ناګورنو قرباخ سیمې ته په لاره دي. دوی د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب د شوې موافقې له مخې هلته ځای پر ځای کېږي. پرون چې کله دا تړون لاسلیک شو، مظاهرتچیانو په پلازمېنه ایروان کې مظاهرې پیل کړې او نن دولتي ودانیو او پارلمان ته ورننوتل. وسایل یې تالال کړل، کړکۍ ماتې کړې او دا خو ډپ پر مهال د پارلمان رئیس ارارت میرزویان ټپي شو چې اوس په روغتون کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال ویلیام بار له فدرالي څارنوالانو غوښتلي دي چې د ولسمشۍ په ترسره شویو انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو څېړنه وکړي. دا غوښتنه د دې سربیره شوې ده چې تر اوسه د نومبر د درېیمې نېټې په انتخاباتو کې د درغلیو شواهد نشته. ډونالډ ټرمپ چې په دې ټاکنو کې له خپل سیال جو بایډن څخه ماتې خوړلې ده ادعا کوي چې درغلی شوي دي. د امریکایي رسنیو په استناد په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په ایمیل کې خپله استعفا وړاندې کړې ده. منتقدینو او دیموکراتانو د امریکا لوی څارنوال چې د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې مدافعانو څخه دی تورن کړی دی چې د خپلې دندې پر مهال یې څو ځله هڅې کړې دي چې عدلي سیستم سیاسي کړي. د جو بایډن انتخاباتي ټیم چې د 270 الیکټرال کالج ټاکنیز ورایو په ترلاسه کولو په انتخاباتو کې ګټونکي اعلان شوی، ویلیام بار تورن کړی دی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه دعوی ثابت کړي. د تاجکستان منلی ناول لیکونکی بهمنیار امینی د 68 کلونو په عمر وفات شو. د تاجکستان د لیکوالو ټولنې وویل چې امینی په دوشنبه ښار کې په خپل اپارتمان کې نن وفات شو. د هغه د مړینې علت نه دی ویل شوی. او روسي خبر دا چې د هند د کرکټ کپتان ویرات کوهلی به په استرالیا کې یوازې په یو ټیسټ لوبه کې ولوبي شي. ټاکل شوی ده چې د هند ملي ټیم به په استرالیا کې د دسمبر له 18 څلور ټیسټ لوبې وکړي. ویرات کوهلی به په لومړۍ لوبه کې برخه واخلي، بیا به هند ته ستون شي، ځکه چې په جنوري کې د میرمنې انوشکا شرما چې د فلم ستوري ده د بچي د زیږون وخت دی. دا خبرونه
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه یو. هرات کې اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه نه. کندهار کې اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 15. مزار شریف کې اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 8. جلال آباد کې هم اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1 اټکل شوې ده.
بیا هم خراغلی تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې خبری کړی دی. ښاغلی غنی د شانګهای سرمشریزه ته ویلي چې سوله د افغانستان لپاره لومړیتوب لري. دوی وایي که څه هم له بېلابېلو کړکیچونو سره مخ یو، خو سوله زموږ مهم او عاجل لومړیتوب دی. د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو د دوهی تړون نقض کړی او په ټوله کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا له نوي حکومت او منتخب ولسمشر غوښتي چې د دوهی تړون ته ژمن پاتې شي، خو سیاسي کارپوه نجیب الله آزاد وایي
دا تړون به بیا کتنې ته ولاړ شي او ممکن ځینې تغیرات په دې کې راشي.
په دې اړه هم راپور اوري چې ښایي په جنوري میاشت کې به چې کله د امریکا نوی ولسمشر جیو بایدن لوړه کوي، ولسمشر ټرمپ او ورسره ګڼ نور سفیران او چارواکي له دندو لیرې شي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري سازمان په شلمه سرمشریزه کې له دغه سازمان نه په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ نظام د ملاتړ غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی لا هم په دوحه کې دي، خو د سولې د خبرو په کړنلاره له یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. اجمل تورمان دغه غونډه تعقیب کړې او همداسې به د کابل سټوډیو راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
د شانګهای د همکاري سازمان شلمه غونډه نن په انلاین ډول جوړه شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه غونډې ته په وینا کې د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا، د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق او یو شمېر نورو ګواښونو په وړاندې په مبارزې د ټینګار ترڅنګ له دغه سازمان وغوښتل چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ له جوړ نظام ملاتړ وکړي.
موږ د افغانستان حکومت او خلکو په تیر باندې غلبه وکړه. درنو مشرانو، زموږ د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په چوکاټ کې د سولې او هوساینې ترلاسه کولو لپاره د افغانانو له هلو ځلو د ملاتړ په برخه کې ستاسو اجماع به نه یوازې زموږ لپاره بلکې په تاریخ کې د یورو ایشیا د یوې پرانیستې شیبې د تحقق په هدف مثبتې پایلې ولري.
ښاغلی غنی وویل چې د شویو سرویګانو پر بنسټ د افغانستان له 50% زیات خلک له جمهوري نظام ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې په خبرې د طالبانو ملاتړي 40-30% پورې دي. خو ښاغلی غنی د سرویګانو سرچینې یادې نه کړې. ښاغلی غنی وویل چې د افغانستان د خلکو په اکثریت د ده په خبره د دغه لږکیو د غوښتنې قبلول به د شخړې او جګړې د دوام لامل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د نظم ګډوډول به د شانګهای د همکاریو په سازمان هم منفي اغېز ولري او دغه شان به د ترهګرۍ د پراختیا لامل شي. ښاغلي غني وویل چې طالبانو سره د خبرو د پیل پریکړه د دولت لپاره سخته وه، خو له دې سره سره طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپل ژمنې عمل ونه کړ، لا یې زیات کړ.
Though we are facing multiple forms of turmoil,
کته هم موږ له بیلابیلو کړکیچونو سره مخ یو. سوله زموږ مهم او عاجل لومړیتوب دی. د یو دولت او ټولنې په توګه موږ له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په هدف خپل هوډ وښود. متاسفانه نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د ټینګښت ژمنې عملي نه شوې، بلکې د طالبانو لخوا په ډېره کچه تاوتریخوالی زیات شو.
د افغانستان ولسمشر پر ښوونیزو مرکزونو برید د طالبانو د تاوتریخوالي نښه یاده کړه. د شانګهای د همکاریو سازمان غړو هیوادونو په دغه غونډه کې په سیمه کې د اړیکو د پراختیا، دغه شان د همکاریو په ټینګښت او د کورونا وایروس پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. دا سازمان دا مهال شپږ اصلي او څلور څارونکي غړي لري. روسیا، چین، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند او پاکستان اصلي، او افغانستان، ایران، مغولستان او بلاروس یې څارونکي غړي. د شانګهای د همکاریو سازمان شلمه غونډه نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه او ټاکل شوې چې یو ویشتمه غونډه د تاجکستان د ولسمشر په کوربتوب جوړه شي.
اجمل تورمانو چې د شانګهای د شلمې سرمشریزي په تړاو د مخته ورستي جزئیات راکړل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان لغړی غوښتي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات له هڅو په ملاتړ سره د نوې آواز دي چې د افغانستان د خلکو هیلې پوره کړي، بلکې د یوراسیا په تاریخ کې دی یو پرانیستي شیبې تحقق هم عملی کړي. هغه طالبان هم ګرم بللي چې تاوتریخوالی زیات کړی دی. ورسته له هغه چې طالبانو د امریکا د منتخب جمهور رئیس جو بایدن راتلونکي اداري غوښتي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي، د افغانستان حکومت دغه ډله ملامت کړې ده چې د دوهې تړون په ټوله کې د سولې پروسې ته ژمنه نه ده او تاوتریخوالی زیات کړی دی. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او په ټولو ولایتونو کې د بریدونو په زیاتولو سره تاوتریخوالی کچا لوړه کړې ده. په همدې ارتباط باندې یو مرکل رو له سیاسي کارپو او د باور ځواک غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد سره چې وای د امریکا نوې اداره به په ډیر احتمال له طالبانو سره په تړون کې بدلون راولي. ښاغلی آزاد دا خبره نن له ازادي رو سره کړې ده. هغه ویلي چې د دوهې په تړون باندې له اول سره ملاحظه موجوده وي او طالبانو ته ډیر امتیاز ورکړل شوی وو. له خغلی آزاد سره مې په مرکه کې لومړی دا پوښتنه کړې ده چې د دوهې په تړون باندې د طالبانو ټینګار او په مقابل کې د دغه تړون او پروسې د بیا کتنې لپاره د افغان حکومت غوښتنه به د سولې خبرې چیرته یوسي او پایله به څه شي؟
طالبانو چې دا ټینګار کړی دی، اعلامیه خپره کړې ده چې متحده ایالاتونه باید دې تړون ته وفادار پاتې شي او په خپلو ژمنو ودرېږي. لومړی خو دا چې دا تړون د طالبانو د متحده ایالاتونو لخوا د افغان دولت په لومړي سر کې هم د دې برخه نه وه. دویم بحث دا دی چې دا تړون په ټوله کې اوس هم نقص شوی دی. یعنی په دې تړون کې دا هم راغلی و چې طالبان به په لویو ولایتونو باندې بریدون نه کوي، اما دوی خپل بریدو ته ډېر زیات شدت ورکوي. او بیا متحده ایالاتونو هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ هوایی بریدونه وکړل، په هلمند کې هوایی بمبار وکړي. او دریم بحث دا دی د طالبانو ویره چې پیدا شوې ده چې متحده ایالاتونه ممکن په دې تړون کې تعدیل راولي، تغیرات راولي او یا لغو کړي. هغه دا چې څو موده وړاندې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد د ډیموکراتانو لخوا احضار شو او یو دې تړون ته تړون نه بلکې تسلیمي وویل چې دا خو په بشپړه توګه طالبانو ته تسلیمي ده او دا د متحده ایالاتونو لپاره نه ده، په ځانګړي ډول د ډیموکراتانو لپاره. نو او بل بحث دا دی چې جو بایدن خپله کمپاینی شعارو کې خپله کمپاینی وینا که څه هم کمپاینی ویناوي د حکومت سره بیا ډېر خط لري، کله چې حکومت رامنځته کېږي بیا ځینې ډېرې ډېری خبرې چې کمپاین کېږي هغه نه ترسره کېږي. اما ځینې مهمې خبرې چې ده وکړي هغه یو دغه و چې هغه تړونونه چې د ترامپ اداره ځینې وتړې ده، که هغه ډبلیو ایچ او دی، که هغه پاریس اقلیمي تړون دی چې ښاغلی ټرمپ ځینې وتلی نو دی بېرته نووځي، او ځینې داسې نور توافقونه چې ښاغلی ټرمپ کړي دي هغه به لغوه کېږي. دا هم ویره خپره شوې ده طالبانو کې یو له مهمو تړونو سره طالبانو سره تړون دی. او څلورم بحث د افغان حکومت دی. افغان حکومت د دوهې په ناسته کې هم او بېلابېلو پروسو کې هم هڅه همدغه وه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکنې ترسره شي، نو ممکن د متحده ایالاتونو په برخورد کې د طالبانو سره تغییر راشي، ځکه افغان دولت دا احساسوي چې تیرو اتو نو میاشتو کې طالبانو ته ډېره توجه شوې ده د امریکا لخوا. او افغان حکومت افغان ساواکی لپام غرزور سی کته هم خزخ په دې باور یم چې دا خپل افغان دولت کې د ظرفیت او ډیپلوماټیک دستګاه د خپل نوښ د افغانستان د دولت لپاره لاګي وکړي نو په ټوله کې دا فکر کوم چې دا ترنوم بیا کتنې ته ولاړ شي او ممکن ځینې تغیرات په دې کې راشي
د اوس لپاره چې د امریکا اداره به تغیریږي په ډېر احتمال د افغانستان حکومت ته چې د ستراتیژیک متحد د څومره به نظریات او ریدو فرصت رامنځته شي
دا تر ډیره بریده پر متحده ایالاتونو نه په افغان دولت پورې اړه لري هیوادونه خپل پالیسۍ لري خپل ستراتیژي لري متحده ایالاتونو د افغانستان دپاره یوازې نه په ټول نړۍ کې خپل بهرنیو پالیسۍ کې ستراتیژي کې خپله تګلاره او خپلې ګټې خوندي کوي دا په افغانستان پورې اړه لري چې څومره دی کولای شي که چیرې همدغه شي وي لکه اوس چې ده چې نه په افغان حکومت کې همغږي هم نشته یعنی دا اوس قدرت تقسیم شوی دی په دې کې همغږي نشته د دې تر څنګ د افغانستان ډیپلوماتیک دستګاه مطلقه ضعیفه ناکامه ده
نجیب الله آزاد سیاسی کارپو او د پانتون استاد چې د دوهې د تړون په ارتباط د ورستیو سرګندونو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ
ازادي رادیو ته غواګاست د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې چې د امریکا نوې منتخب ولسمشر جیو بایدن لوړه کوي په دې سربېره چې د اوسنی برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ کار پای ته رسیږي ترڅنګ به یو زیات شمیر امریکایي سفیران له دندو لیرې شي د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په راپور کې دې مسلې ته دغه پروسه چې کوم سفیران به پاتې او کوم به لیرې شي په څه ډول کار کوي کتنه کړې ده د دغه راپور جزئیات نوریاس نوری راکوي
د امریکا د بهرنیو خدماتو د ټولنې د شمیرو له مخې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ تر بل هر ولسمشر ډیر سیاسون د سفیرانو په توګه ټاکل دي د امریکا متحده ایالاتونو پر یو سلو نه اتیا سفیرانو سربیره د ځانګړو سیمو یا خاصو موضوعاتو لکه د افغانستان د سولې د بهیر د غربي بالکان د مسایلو او د سربیا کاسوو د مذاکراتو لپاره ځانګړي استازي هم ګمارل دي کته هم روسه تر دې چې نوې ولسمشر انتخاب شي ډیر سفیران غواړي چې خپل دندې پرېږدي خو په ټوله کې به دا پر دې دندې ټاکل شوی سیاسون وي چې خپل دندې به پرېږدي روسه تر دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بری اعلان وشو په بهرنیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون نړیوالو سازمانونو کې لټول شوخه 200 سفیرانو او استازو رسمن غوښتل کېږي چې استعفا ورکړي امریکایي پخوانی ډیپلوماټ رونالد نیومن چې په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده وای کته هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد د ډیپلوماسۍ په برخه کې اوږده تجربه لري خو تر هغه ځای چې نوموړی جمهوریت پال او له اوږدې مودې د ګوند سره تړلې خایل دغه دندې لري شي د افغانستان د دفاع وزارت د پالیسۍ پخوانی مرستیال او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی هم ورته نظر لري هغه ازادي راډیو ته وویل دی ډیر احتمال شته چې د جو بایدن د ادارې د نوي ټیم پر تاک سره خلیل زاد هم لري شي
ډیر احتمال شته چې خاغلی خلیل زاد او ټیم یې لري شي او نور ټیم وګمارل شي د دوهې د موافقې پر ځینو مواردو خای بیا خبرې وشي
د ښاغلی آسی په وینا په کابل کې به د امریکا سیاسي او پوځي مشران هم بدل شي او د سولې بهیر به نوې ټیم مخته یوسي خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو پخواني چارواکي چې د جنوبي اسیا د چارو سابقه لري او په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام انوم نه دی افشا شوی وای ګونګوسې شته چې بایدن خای له خلیل زاده وغوړي چې د سولې هڅو ته دوام ورکړي د غپخونی چارواکی ویلی خاغله خلیل زاد د دوړو دیموکرات او جمهوریت پال ګوندونو ملاتړ لري او په دې اړه هم باس کیږي چې د سولې خبرې پرمختګونه کړی له افغانستان دی د امریکایي سرتیرو د وټلو پروسه شاته وغورځيږي جو بایدن د امریکا د پاوز له ورسپانې سټارز اند سټرایپس سره په 13 سپتمبر میاشت کې په یو مرکه کې ویلی و چې دای په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د یو ځانګړي ځواک د پاتې دوه ملاتړ کوي په دې مرکه کې بایدن دغه راز ویلیو چې دای اټکل کوي چې یو نیم زر تر دوه زره پوځیان به په افغانستان کې وساتي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر څلور نیم زرو ته رسیږي. پر سفیرانو سربیره چې له نوي بدلون سره به لرې کیږي، له معمول سره سم د بهرنیو خدمتونو د متخصصینو چې تر ډیره د دریو کلونو لپاره ګمارل کیږي اکثرا استعفاوی هم نه منل کیږي. خو دا مسله د هغو کسانو په مورد کې چې مستقیما د سپینې ماڼۍ لخوا پر سیاسي پوستو ګمارل شوي صدق نه کوي. د امریکا د بهرنیو خدمتونو یو متقاعد کارکوونکی جان هربست وایي له تاریخي نظره حکومت په بهرنیو هیوادونو کې یو پر څلورم یا یو پر درېمه سفیران د سیاسي انګیزو له مخې په دندو ګمارلي، خو په دې وروستیو کې دغه فسادي لوړه شوې ده. د ولسمشر ترامپ ادارې یو اتیا سفیران او استازي ټاکلي چې دا پر سیاسي ملحوظاتو د دا ډول ټاکنو په سلو کې درې څلوېښت ده. خو ویلیام کورټنی چې د واشنگټن د راند په تحقیقاتي مرکز کې څېړونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې د دې احتمال شته چې جو بایدن به نوې ګمارنې د سیاسي انګیزو له مخې ونه کړي ترڅو له هغو اقداماتو ځان لرې وساتي چې ترامپ کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس په ورشو روزګان ته چارواکي وایي د روزګان په ګیزاب او دهراود ولسوالۍ کې و دېرش طالبان د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. خو د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان وایي چې لا هم د یادې ولسوالۍ او ملي امنیت ودانۍ او بازار د طالبانو په لاس کې دی. نور حال ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو مسولین خبر ورکوي چې د ورزګان ولایت په ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د یاد کلی اردو ویان محمد صادق سانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بریدونو پر مهال و ډیر شو وسلوال طالبان وژل شوي او شل تنه نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي او دغه راز یو شمېر سیمې هم له وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي دي. که څه هم د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې په ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ کې له طالبانو څخه ګڼې سیمې نیولې او طالبانو ته یې ماته هم ورکړې. خو د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او دغه راز د ملي امنیت ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده. نوموړي وایي په یادې ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده.
بازار هم د دې پلاس کې دي، امنیتي ملي دفتر ولسوالي او د امنیتي کې صحه ټول د دې پلاس کې دي. دا دروغ د شبال خلک راپورونه ورکوي چې پلانکزه د پلانکي پلاس کې دي. پرمختګ مو نه دی کړی تر اوسه پورې. وګورو چې څه کېږي چې نور تازه دمې کوي راسي چې وګورو موږ څه کولی شو څه کوو. نو موضوع دغه رقم د طالبان هم خوږي، طالبان دی نه چې ته خوږېږي هره شپه لکه موږ چې خوږېږي دي دوه چنده درې چنده ته خوږېږي. پرون د ډبو سره ډبې راغله کومنانی ته ډیر کسان یې خوښ شول لپاره یې خوښ ته تاروز وکي.
لالی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې هم د تیر شپه د جګړې پر مهال په یاد ولسوالۍ کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. کمانډان لالی وای په یاد ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د نه پرمختګ لامل دی اضافي سرتیرو نور تاګ دي او په یاد ولسوالۍ کې د مشت سرتیرو ستړیا ده. د دې ترڅنګ په ولسي جرګه کې دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي چې خپل د جراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته ویل چې جراوت ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړې ده. د ازادي راډیو ویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا هم له خپلو کورونو څخه بې ځای سوي زرګونه کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او افغان پوځیان نه دي توانېدلي چې د دغه خلکو کورونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته پاک کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي وو. خو په جنوب کې بیا د 215 متل کلي اردو ویان محمد صادق صاحب یې دا نه مني چې ګڼي د ګیزاب ولسوالۍ بازار او یو شمېر دولتي ودانۍ دي لا هم د وسلوالو طالبانو سره وي او په دې راوت ولسوالۍ کې افغان سرتیرو پرمختګ نه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دنده سپارلې چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بې نظمۍ او د هغو ادعاو په اړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ راپورته کړي او شواهد یې نه دي وړاندې کړي څېړنه وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ په ترسره شویو ټاکنو کې د بې نظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولې او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د ټاکنو جرمونو نو د ټاکنیزو جرمونو د څانګې مشر په یو ایمیل کې چې د وزارت دننه یاستولې خپلې دندې استعفا ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اورو.
د امریکا د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته یې دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه یې استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یوه نوې پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ټرمپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 200 رایو په ګټلو سره چې سپینې ماڼۍ ته د رسیدو لپاره اړینې دي د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابته کړي. د بایدن یو جګپوړي سلاکار باب باور وویل دا هغه ادعاوې دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان یې هره ورځ کوي او دعواوې په هره محکمه کې مسخره کیږي. د امریکا لوی څارنوال فدرالي څارنوالانو ته دغه لیک داسې مهال استولی چې د ټرمپ ادارې د عدلي له وزارت غوښتي دي چې د درغلیو ادعاوې وڅېړي او د هغه کمپاین هم په څو ایالتونو کې اقامه د دعوا کړې ده. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعوا ورد کړي او د چارو د کتونکو په باور د ټرمپ حقوقي دعوا ډیر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولي لیک کې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلي وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شویو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي. خو په دې لیک کې ښاغلي بار پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې د دغسې څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې د ایالتونو لخوا ترسره کیږي. خاغلی بار فدرالي څارنوالانو ته ویلي دې ته په پام چې اوس د انتخاباتو پروسه بشپړه شوې تاسو ته دنده سپارل کیږي چې د خپل حقوقي مسؤلیت په حوزه کې د انتخاباتو د نتیجې له تایید مخکې د انتخاباتو په اړه د مشخصو او تنظیم شوو بې نظمیو د ادعاو په اړه څېړنه وکړئ. هغه ویلي چې دا ډول څېړنې به په هغو مواردو کې چې د بې نظمیو د ادعاو په اړه واضح او کره شواهد وي او هغه حقیقت ولري چې د هر ایالت د انتخاباتو پر نتیجې مهم اغیز لرلی شي ترسره کیږي. د امریکا د عدلي وزارت موجوده پالیسی تر هغو چې ټول رای تایید شوی او بیا شمیرنه بشپړه شوی نه وي او هم دغه سیالي پای ته نه وي رسیدلی د فدرالي چارواکو مداخله ته اجازه نه ورکوي. دغه طرز العمل له مخې د ایالتونو د انتخاباتو سیمیز او ایالتي چارواکو ته دغه دنده سپارل شوی نه فدرالي څارنوالانو ته چې د رای د نتیجې په اړه څېړنه وکړي. سره له دې چې امریکایي رسنیو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی بللی او ویلي دي چې هغه په ډیرو ایالتونو کې په لوی توپیر له ټرمپ مخکې شوی او عامه ډیرې رایې ګټلې دي. د هغه سیال اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتخاباتو کې خپل ماته نه ده منلې.
ستاسو له پیغامونو
محمد زیدی فالوکو زید هلمند ولایت د سنگل ولسوالی سره په تماس کې دا د سنگل ولسوالی د امبر تقریبا د درې کال کې چې پر مخ باندې باندې دا د سنگل خلک ډیر په مشکلات کې دي. لارې پر بند دي او عمومي د امبر یې باندې مریضان لري مشکلات لري که دولت په دغه پاملرنه وکړي چې دا د سنگل ولسوالی د امبر لکه نو ډیر مهرباني به موږ پیغام تر جګړو مقامات پر ورسوي. زده پراده ولایت څخه نرجان خبرې کوم. دا د مور خلیب سرخ کې دی وروره دا انده کلی کې سره جوړ کړی دی تنخاور کې سره دی سرخ ابل راځي د ملي اردو په پوسټا شور کړه طالبان ویوړه هغه مړي په شپات او بیا دا چې سره سرخ نه پر وته رااله وی کتل دا یو نه پر ژوندې او زخمي وو. بیا خبر ولا راور کې طالبان ته وداس دی خو ژوندې دی بیا اگر اغلی دې چې هغه پر سخت تشریح دی هغه څه څنګه کړی دی پلاټ ورشړی دی دا ګورز مور سې سره سرخ دی دا چې لږ سرخ دا کسان چې پکې د مرده وسنو دا به په یو وخت تل. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم چې د ازادي رادیو خبری مجله مو واوریده. کراکر سیګو د پروګرام پای شی بوته سید سمی عباس استودیو ته راغلی څو د ازادي رادیو ورستې نیم ساعته خبری مجله وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر سفیولا استانه.